د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د خپل قربا سره الله مومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت سهاري لس بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په کابل کې چاودنا فاټا اصلاحات په کورمک کې جرګه او همدارز نن د نومبر په دویمه د خبريالانو پر د جرمونو به سزا ګرځولو ته د پایټک یو خودو نړیواله ورځ منځل کیږي او نور هم یو شمېر موضوعات لرو کولمړې ورته شاین د نیوز څخه تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کی
ترجمه شهرون بیده دی وخت مهم خبرونه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لندن اسلام آباد تر رسیدل دی او سبا له احتساب عدالت ته وړاندې کیږي د پاکستانی او ایرانی چارواکو ترمنځ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د هڅو ډومبې مشاورتي غونډه شوې ده او په امریکا کې سرکاري وکیلانو هغه ازبکي وګړي په ترهګرۍ تورن کړي چا چې د اکتوبر په 1 نیټه په نیویارک کې اته کسان وجلي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لندن اسلام آباد تر رسیدل دی او سبا له به احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. د اسلام آباد په بینظیر بوټو ایرپورټ د ګوند غړیو د پارلمان ځنې غړیو داغه هرکلی وکړ. په ایرپورټ د راکوزیدونو وروسته نوموړی د خپلو شخصي ساتونکو په موجودګۍ کې پنجاب هاوس ته لاړ. پاکستان کې خبری رسنۍ وایي چې نوموړی به نن دغلته د ګوند مشرانو سره سلا مشوره کوي. نواز شریف به سبا له احتساب عدالت ته وړاندې کیږي او د ده پر ضد د قومي احتساب د ادارې لخوا د لګول شوو درغلۍ د تورونو ځواب به وایي. له لندنه د روانېدونه وړاندې خبریالانو سره د خبرو په وخت نواز شریف وویل چې د احتساب په نوم د هغه نه انتقام اخیستل کیږي چې ده ته د منلو وړ نه دی. د دې نه وړاندې هم پخوانی وزیر اعظم دوه ځله احتساب عدالت ته حاضر شوی دی. جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره د ولسي غونډو را جوړولو اعلان کړی دی. پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت دغه ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مولانا یوسف شاه وویل چې بې له جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن او پښتونخوا ملي عوامي ګوند نور ټول سیاسي ګوندونه د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په حق کې دي. نوموړي زیاته کړه
په 5 نومبر باندې مونږه په وانه وزیرستان په مین اډه کې لوی عظیم شان جلسه د فاټه انزمام په حق یې خېدا. اوس په 5 نومبر باندې په میرانشاه دریمال پېټرول پمپ کې مو لوی عظیم جلسه یې خېدا. 11 باندې مو په سادا بازار کې یې خېدا او په 12 باندې مو په جمرود کې یې خېدا او په 18 باندې انشاءالله په پېښور کې به مونږه خود قوت مظاهره کوو.
بلخاطر مقام په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو جرګې سره د لیدو په وخت د جماعت اسلامي مشر سراج الحق غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو ژمنه پوره کړي. فاټه دې په خیبر پښتونخوا ورګډه کړي او دغه سیمو لپاره دې په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه ورکړل شي. د پاکستانی او ایرانی چارواکو ترمن سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د هڅو ډومبې مشاورتي غونډه شوې ده. د پاکستان د بارونو چارو وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دا غونډه پرون تر سره شوه چې پکې د پاکستان لخوا د افغانستان د چارو رئیس جنرال منصور احمد خان او د ایران لخوا د بارونو چارو وزارت ډایرکټر جنرال رسول اسلامي برخه واخیسته. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو چارواکیو د افغانستان د شخړې په سیاسي هواري زور ورکړ او افغانستان کې د سولې لپاره د خپلو ژمنو څرګندونه وکړه. غونډه کې د سیمې په امنیت او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په لارو چارو هم خبرې وشوې. د کابل شمال ته په پروان ولایت کې تیر ماښام په یو بمي چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او نږدې 1.5 نور ټپیان شوي دي. د پروان د روغتون سر طبیب قاسم سنگین د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی چې مرکز کابل ته انتقال شوي. دا پېښه تېر ماښام وروسته لاغې وشوه چې یو مغناطیسي بم د تیلو په یو ټانکر کې ځای په ځای شوی و او دغه ټانکر په چاریکار کې د یو مسافر وړونکي بس تر څنګ وچاودېد. تروسه د برید ذمواري چانه د منلې. نن په ټول نړۍ کې د خبريالانو پر ضد د زور زیاتی او جرمونو د مخنیوي ورځ مانځل کیږي. په دې مقاله ازادي اروپا ریډیو مشر ټام کین په یو بیان کې ویلي چې روان کال د دغه اداري خبريالان سلور د رزله د بریدو ښکار شوې دي. دغه خبريالان چې په روسیا، یوکرين، بلاروسیا، پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، ارمینیا، آذربایجان او مقدونیا کې خپل وظیفه ترسره کړي. ټام کین غوښتنه کړې ده چې باید ریاستونه د خبریالانو د تحفظ لپاره د خپلو کړو ژمنو قدر وکړي او هغوی ته د قانون سره سم بېل او ویرې ترخې د خپل کار پر مخ وړلو زمینه برابره کړي. په امریکا کې سرکاري وکیلانو هغه ازبکي وګړي په ترهګرۍ تورن کړي چا چې د اکتوبر په 1 نیټه په نیویارک کې د یو ټرک په وسیله اته کسان وجلي او 12 نور ټپي کړي وو. پرون یو عدالت ته د وینا په وخت سرکاري وکیلانو وویل چې د سیف الله په نوم دغه ازبکي وګړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر لاندې راغلي وو. د زخمي کېدونو وروستو چې روغتون ته یوړل شو نو غوښتنه یې کوله چې د هغه په کوټه کې د اسلامي دولت بیرغ ولګول شي. دوی زیاته کړې ده چې سیف الله نه د پلټنو په وخت هغه خپل جرم منلی دی او د هغه د یو موبایل فون نه نوي ویډیوګانې او 3800 عکسونه ترلاسه کړي دي چې ډېر پکې د اسلامي دولت د پروپیګنډې سره تړاو لري. په عین حال کې د امریکا د پلټنو مرکزي ادارې FBI چارواکو ویلي چې هغوی د برید په اړه د پلټنو لپاره د ازبکستان یو بل 22 کلن وګړی محمد زویر قادروف هم نیولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د جوهري تړون او د شام په جګړه کې د ایران د مرستې ستاینه کړې ده. ولسمشر پوتین پرون تهران ته د ایران، آذربایجان او روسیې ترمنځ د خبرو اترو لپاره په یو ورځني رسمي سفر تللی وو. د دې خبرو موخه د درې واړو هیوادونو ترمنځ تجارت له وده ورکول او د انرژي په میدان کې د یو بل سره مرسته ده. نوموړي په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره هم کتلي دي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرو.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي خبري په پروان ولایت کې چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې او د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان او ایران چارواکو ترمنځ د سیمې په صورتحال د افغانستان د سولې او ثبات په کوششونو لومړی مشاورتي غونډه شوې او جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو په هدف په قبایلی سیمو کې د جلسو رابللو اعلان کړی.
مونږ خو پاکستان نه جدا کیږو نه، مونږ باقاعدګۍ سره پاکستان یو حصہ جوړیږو او چې یو حصہ جوړیږو نو د خپل حقوقو لپاره مونږ آواز اوچتو.
په کورم ایجنسۍ کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوی. او نن د نومبر په 2 د خبریالانو پر ضد د جرمونو بې سزا ګرځولو ته د پای ټکی خودو نړیواله ورځ مانځل کیږي.
اوس هم دڑکی شته، اوس هم خطرې شته. دڑکی چې څوک ورته جرنالستانو خطاب په تشدد کې کوم خلک څنګه په دې کې ریاستي ادارې دي او غیر ریاستي.
او د خبر پخوا حکومت وایي په امریکا او لندن کې د ترسره کیدونکو میراتان ریس په څیر د منډو زغل په پیښور کې کوي. دا چې له پاکستان پکې څوک څوک برخه اخیستی شي
دا به بالکل د منډو ریس په پیدل په منډه وهل کیږي او دې کې پاکستان د هرې صوبې نه هرې ضلع نه څوک هم دې کې رجسټر کېدی شي او دې کې به منډه وي.
نور هم یو شمېر راپورونه لرو له مشال اړو سره اوسه. مشال لړیو ته وګورئ اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوردون کو. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې افغان چارواکي وایي په پروان ولایت کې د ټانکر د چاودنې اور لګېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شي او نږدې 1.5 کسان جوبل دي. د پروان د والی ویاندې وحیدی شاهکار رسنیو څخه ویلي چې یو مسافر وړونکی بس د کابل پر لورې روان وو او د چاودنې پر مهال له مسافرو ډک وو. چارواکي زیاتوي چې د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت ډیر خراب دی. د مشال ډیو خبریال له سیمې څخه راپور چمتو کړی چې تحصیل پریبا ظاهر څخه وایي.
د چاودنې ږغ او د اور لمبو یو ځل بیا د پروان ولایت د مرکز چاریکار خلکو ته ټکان ورکړ. دا پیښه د چهارشنبې په ماښام داسې مهال وسوه چې د تیلو په ټانکر کې ځای پر ځای سوی مقناطیسي بم وچاودېد او ورسره جوخت یو مسافر وړونکی بس اور واخیست. پیښه د پروان ولایت د مرکز چاریکار په چوک کې چې د ښار تر ټولو ګڼه ګڼه سیمه ده رامنځته سوه. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل
محمود از ولایت پاران در یک فاصله 10 متری از اون طرف اتاری ما قرار داشتیم که میجایم فجار شد باز ما دیگه نفهمیدیم اون طرف رفتیم اگر فجار شد اگر تانکر بود اگر تو فجار شد تو رفتارش شد ما رفتیم طرف پایین رفتیم.
محمد کنړی بیا د پیشي یو ټپی د چوي د غبس چې 50 تن سورلی درلودل په بشپړ ډول اوسوځید.
ما خود تا قدم دیگه چند نفر بیرون شده دیگه ساخته داخل موټر زیاد نفر ساخته.
د پروان ولایت د سلبستری روغتون سرطبیب قاسم سنگین ازادي راډیو ته ویل چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی چې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. شغلی سنگین وایي
جمع تعداد 27 نفر ما 8 نفر
دی ویل وو وشتو ټپیانو څخه د اتو تن وضعیت ډیر خراب و چې په امبولانسونو کې مرکز ته انتقال شول. په قربانیانو کې ماشومان نسته. په مجموع کې ټپیان له شلو تر اویا کلونو عمر نه لري.
در مجموع از سن 20 الی 70 سال است.
د پروان چارواکو په خبره په تیر شاوخوا یو نیمه میاشت کې د اووم ځل دی چې په چاریکار ښار کې د تیلو ټانکر کې چاودنه کیږي او یا اور اخلي.
اردن کو تاسو د فریبا ظاهر راپور واورېدو. په دغه راپور کې چې کومو کسانو خبرې کولې په درېجې بکې نو هغوی ویلي چې هغوی لس میټره لرې له پیښې ځای څخه ولاړو چې دغه چاودنه وشوه. دوی دا هم ویلي چې په دغه پیښه کې یو شمېر کسان سوځېدلي دي. مشال ډیو ته غوږ استې اردونکو. زو اسلام آباد ته د شروع په ورځو د پاکستان او ایران چارواکو ترمنځ د سیمې په صورتحال او د افغانستان د سولې او ثبات په کوششونو وړومبۍ مشاورتي غونډه وشوه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې دا مشاورتي غونډه د ډایرکټر جنرال په کچ وه چې پکې د پاکستان لخوا د افغانستان د امورو ډایرکټر منصور احمد خان او د ایران لخوا د بهرنیو چارو د وزارت ډایرکټر رسول اسلامی ګډون وکړ. نور تفصیل زموږ خبریاله رابعه اکرم خان کوي.
د افغانستان د شخړې هواري لپاره پاکستان او ایران یو وار بیا د افغانستان په مشرۍ د یو باوري سیاسي پروسې په ضرورت ټینګار کړی دی. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان او ایران چارواکو ترمنځ د سیمې په صورتحال او د افغانستان د سولې او ثبات په کوششونو وړومبۍ مشاورتي غونډه وشوه. د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې دا مشاورتي غونډه د ډایرکټر جنرال په کچ وه چې پکې د پاکستان لخوا د افغانستان د امور ډایرکټر جنرال منصور احمد خان او د ایران لخوا د بهرنیو چارو د وزارت ډایرکټر جنرال رسول اسلامی ګډون کړی. د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دواړو چارواکو ویلي چې د افغانستان د اوږدې شخړې پوځي حل ممکن نه دی او ټینګار یې وکړو چې د افغانستان په مشرۍ د سیاسي عمل ضرورت دی. دواړو خواوو ترهګري نړیوال او سیمه ییز امن لپاره لوی خطر ګرځولې او ویلي چې افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې ترهګري او تشدد د منشیاتو پیداوار کې اضافه او قاچاق او د وسلوالې ډلې داعش قدم مضبوطېدل نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره هم خطر دی. پاکستان او ایران ډایرکټر جنرالانو په ټولو هیوادونو کې د ترهګرۍ مخنیوي د پولیس سمبالښت انتظام او د منشیاتو پیداوار او مخنیوي لپاره په ګټلي ګامونو هم ټینګار وکړو. دواړو چارواکو د افغانستان تلپاتې سولې او ثبات او پرمختیا لپاره د پاکستان او ایران او د نړیوالې ورورولې د دشمنی څرګندونه هم وکړه. په دې موخه د پاکستان پلاوی ویلي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي مفاد اړیکې مضبوطولو لپاره نه یوازې افغانستان سره په سیاسي، امنیتي، اقتصادي بلکې د ولسونو ترمنځ اړیکو ته اهمیت ورکوي. واضح دی چې له دې وړاندې د افغانستان په معاملې د پاکستان، روس او د چین غونډې هم شوې دي.
دا وزبک خبریاله رابعه اکرم خان تاسو ته معلومات درکوه چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان او ایران چارواکو ترمنځ د سیمې په صورتحال د افغانستان د سولې او ثبات په کوششونو وړومبۍ مشاورتي غونډه شوې ده. نور موضوعات ته ورځو. غلطه کې ورشنده واخلو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان دوه سیاسي ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او سمیع الحق او جمعیت اسلامي د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو یو واري بیا غوښتنه کړې. په دې لړ کې پرون ناوخته د جمعیت العلماء اسلام او خیبر پختونخوا مشر په قبایلي سیمو کې د جلسو رابللو اعلان وکړ. بلخوا هم تیر ماښام په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو له جرګې سره د جمعیت اسلامي امیر سراج الحق ملاقات وکړ او د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورزم کولو په ور سره خبرې اترې وکړي. نور تفصیل له پیښور زموږ خبريال غلام بوس راکوي.
پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال د جمعیت علماء اسلام سین د خیبر پښتونخوا مشر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی د وزیرستان نه تر خیبر ایجنسۍ پورې په بیلابیلو قبایلی سیمو کې جلسې رابللې دي.
ټول جماعتونه په یو طرف باندې دي او ټول د انضمام په حق کې دي سوا د مولانا فضل الرحمان صاحب نه او محمود خان صاحب نه. په 15 نومبر باندې مونږه په وانه وزیرستان په مین اډه کې لوی عظیم شان جلسه د فاټ انضمام په حق یې خېدا. شپږم تاریخ د نومبر باندې په میرانشاه د رمال پېټرول پمپ کې مو لوی عظیم جلسه یې خېدا. 11 تاریخ باندې مو په صدا بازار کې یې خېدا او په 12 تاریخ باندې مو په جمرود کې یې خېدا او په 18 تاریخ باندې ان شاء الله په پېښور کې به بیا مونږه خود قوت مظاهره کو.
د دې خبري غونډې پر مهال د لنډی کوتل ځینی دینی عالمانو د مولانا عتیق شینواری په مشرۍ کې د جمعیت علماء اسلام پینه په جمعیت علماء اسلام سین کې په دې وجه د شاملېدلو اعلان وکړو چې جمعیت علماء اسلام پی د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو مخالفت کوي. مولانا عتیق شینواری په دغه مهال مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
جمعیت علماء اسلام فی چې کومه سوچ د فاټا متعلق دی یو غلط تاثر خلکو له ورکول دي چې د فاټا عوام هغه انضمام نه غواړي. زه بالکل دا بیرونی ایجنډا نه ګڼم. مونږ خو پاکستان نه جدا کیږو نه، مونږ باقاعدګۍ سره د پاکستان یو حصه جوړیږو او چې یو حصه جوړیږو نو د خپل حقوقو لپاره مونږه آواز اوچتو.
بلې خوا ته تیر ماښام په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو جرګې سره د ملاقات پر مهال د جماعت اسلامي امیر سراج الحق له وفاقي حکومت قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو غوښتنه سپدا ډول وکړه. د پاکستان حکومت دی د قبایلی اولس سره د انضمام ژمنه پوره کړي او د پاکستان حکومت چې د قبایلی سیمو لپاره په ان اف سی ایوارډ کې د 3% برخي کوم لوس کړي وو هغه دی هم پوره کړي. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ویلي وو چې دا خبره اوس ډیره رانږدې شوې ده چې قبایلی سیمې به په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. مشال لډیو ته غوږ اسیرودونکو، زو کورم ایجنسی ته په کورم ایجنسی کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې ده. د سیمې مشرانو فیصله کړې چې څوک وسلوالو ته پنازه ورکړي یا د سیمې په امنیت خرابولو کې لاس ولري نو د هغه تن کور به سوځول کیږي او جرمانه به پرې لګي. دغه جرګه د سیمې انتظامی او عسکري چارواکو په سرپرستۍ کې د مالی خیلو په امام بارگاه کې د چهارشنبه په ورځ شوې چې تفصیل یې زموږ خبریال طارق ورغزی په دې راپور کې کوي.
د کورمې د کامې سیملی غړی ساجد سنتوري وای په جرګه کې د حمزه خیلو، مستو خیلو، تبرزو، مالی خیلو، علیزو قبیلو مشرانو ته وینا وشوه چې هلته امنیت په ټینګولو کې خپل کردار ولوبوي. ساجد سنتوري وای ځایي مشرانو ته دا هم ویل شول چې په سیمه کې څوک هم ځي او راځي په هغوی نظر وساتي او بلدا چې خپل بدرګه سیستم یعنی چوکیداری نظام زر تر زره فعال کړي. د کامې سیملی غړی زیاتوي چې په جرګه کې دا پریکړه هم وشوه چې کچا وسلوالو ته پناه ورکړه هغه به تر هغه د خپرېدو ذمهوار وي او پر ضد به سخت ګام اخیستلی شي.
ریواج په مطابق تو سپین مطلب دی کسان به کوي او هغه نه بعد یو کوش لیږي او یو لاکھ روپیه به جرمانه ته اخیستلی شي. او دین علاوه تو کوم علاقو کې مطلب دی لکه فار اگزامپل مطلب ملیخیل کوم سره د ځای کوم پروت ہے میدان ځي هغه سره باید جرګا کیږي چیرا مطلب کوم اکټیویټی دي تو طرف نه کیږي دا باندې شي مو تر نه کوم اکټیویټی کیږي هغه بندو
بلخوا ځایي مشرانو له مشال لډو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د سیمې امن لپاره هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي. په جرګه کې شامل ځایي مشر ملک حسین مالی خیل وایي که څوک امن خرابول غواړي نو موږ خلاف یو.
پاکستان خوري یو، پاکستان کې پیدا شوی یو، په جو ساتي سوي نو نشانه به شانه یو ته د موږ ته شرطګر ته یا د سیزن وطن خرپوي، مقام خرپوي، ملت خرپوي،
دغه جرګه په داسې وخت کې وشوله چې تیر لسمو دې څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په کورما کې پر امنیتي ځواکونو او حکومتي کسانو ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. په خرلاسه کې د اکتوبر په 13 نیټې په 2014 کې د یو کپتان په شمول 4 سرتیري وژل شوي او 3 ژوبل شوي ول. له دې وړاندې تیر د جولای په میاشت کې هلته په شورکو کې پرله پسې 3 بامي چاودنې شوي وې چې پکې 3 امنیتي عسکر مړه او 4 نور زخمیان شوي وو. په دنګدنګ رغه کې د مئی پر 14 نیټې پولیټیکل محرر سرفراز علي په شمول 2 امنیتي اهلکاران د وسلوالو په ډزو مړه شوي وو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال رادیو ته غوږ سه اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې نن د نومبر په 2 د خبریالانو ضد جرمونو به سزا ګرځولو ته د پای ټکی خودو نړیواله ورځ مانځل کیږي چې هدف یې د خبریالانو پر ضد جرمونو مخنیوي دی. د دې ورځ په مناسبت سره هم تاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو. په پاکستان کې خبریالان وایي چې پرترګری، ریاستي چارو، سیاسي مسلو په ځن نور موضوعات ورته رپورټینګ کولو کې مشکلات دي. خبریالان زیاتوي د ورستو کې پاکستان کې په خبریالانو برید کوونکو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي چې له وجې د هغوی ستونزې زیاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځو په اسلام آباد کې یو خبریال د حملې په نتیجه کې ژوبل شو. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه یو راپور برابر کړی، راځئ چې په ګډه ته وښو.
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28 د نیوز ورځپاڼې په خبریال احمد نورانی حمله وشوه چې پکې نوموړی ژوبل شوی دی. په پاکستان کې وړاندې هم په خبریالانو بریدونه شوي دي او بیا ځینې خبریالان تر فشار لاندې کار کولو شکایتونه هم کوي. دا چې د خبریالۍ په برخه کې هغه کوم موضوعات دي چې له وجې د خبریالانو کار او ژوند له خطرو سره مخ کیږي، په کوهاټ یونیورسټي کې د ژورنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي ترهګري، جرمونه، ریاستي ادارې، سیاسي مسئلې او د بیان ازادي هغه خبرې دي چې پرې په پاکستان کې خبریالانو ته کار کول ګران دي.
یو خو د امپلایر پرشر وی چې کوم اداره کې کار کوي دا به تر جو طریقې هغه چې کوم صحافیانو نه کار اخلي دا ځان ته یو صحافي باندې پرشر دی. د اتورټي یو پرشر وی او مختلف د حکومت ایجنسیانې دي دا غي خپل یو پرشر وی، دا غي باز یو سیکریسي وی چې هغه غواړي چې مینټین شي خو هغه مینټین نشي. خبرې لیک شي صحافي کدي یو طرف ته خبر ورکوي ابل ګروپ خپه کې دي. دا چې تنظیمونه دي چې هغه من دي هغه باره کې خبر ورکول او هغه سره ته دی معلومات اخلي، نو بل طرف ته د ادارې چې کوم دي دا هم ډیر ټف ټایم ورکوي. نو صحافي داسې دی چې لکه د دواړو طرف سره راګیر دی. کله کله داسې هم کیږي چې صحافي ایتیکل لاینز هم کراس کی.
د خیبر پختونخوا خبریالانو یو سازمان مشر شمیم شاهد بیا وایي د فاټاو د پاکستان په ځینو نورو نارامه سیمو کې کارکوونکو خبریالانو ته د غیر سرکاري ادارو لخوا د روزنې له وجې حالات د پخوا پرتله ډیر ښه شوي دي، خو په ښاري سیمو کې اوس هم خبریالان له دړکو سره مخ کیږي.
اوس هم دڑکی شتے، اوس هم خطرے شتے، اوس بخاری علاقوں کی جگتا شکر ہے ندا قسم پیخ شتے جی پتی کی ریاستی اور غیر ریاستی دوارا عناصر شامل دی. دڑکی کی شکر کئی جرنلسان و خطاب و تشدد کی کم خلق تین پتی کی ریاستی داریم دی اور غیر ریاستی جفاقی کی منگا طالبان یاد کو پا منگا پاقی کی مذہبی گنجون یاد کو آغا کم دا مواخدرہ مواد سرا پسپاج لنکی داری پا کاروبار کے شرک کی لطا خلقوں پتی کی اسا یو کردار لری.
خبر کې د ډان رسپانی مشر اسماعیل خان بیا وایي په پاکستان کې د خلکو لپاره ټولنیزه میډیا هم آزاده نه ده چې لوبه چې اکثره بلاګ لیکونکي له خطرو سره مخ شوي دي. نوموړی زیاتوي خبریالان د سیاسي ګوندونو له دباو سره مخ کیږي.
او تھریٹ صرف فزیکل نه دی، دا نه دی چې هر څوک بدی رہی سار کی یا جون ته بدی خطر پیښ شي. دا غ تھریٹس نه دی، تھریٹس مختلف شکلونه وي او د دباو مختلف شکلونه دي که صرف دا نه چې یو ورخ یا بل ورخ یبن سیاسي ګوندونه هم مختلف طریقې پرشر استعمالي. قبل نن سبا په قسمتې نه سوشل میډیا دغه چې کم دی هغه دومره زیات سی واشورې د دې غلط استعمال د جونستان خلاف.
په خبریالانو د سیاسي ګوندونو د فشار پړه د پیپلز ګوند غړي او د قومي اسمبلی پوخانی مرست دیال سپیکر فیصل کریم کندی وایي سیاسي ګوندونه د جمهوریت پلوي دي او دا خبره ناسمه ده چې ګواکې سیاسي ګوندونه هم د صحافت په لار کې خنډ دي.
وګوره سیاسي پولیټیکل پارټي چې هم دي هغه همیشه او خلاف او حق کې اخباري خلک ټي وی لیکي کوي. دا چې یو څه وته کوم پرابلم دي چان دي هغه وخت خو پاتې کیږي او ورچا چې پرابلم دي لري دي کوم څه پولیټیکل پارټي سره دا سه یو کوم څه وینګ هم نشته چې دا هراسمنت کوي.
دا احمد نوراني د حمله پړه د اسلام آباد په یوې تاڼه کې اف آی آر درج شوه دي. پاکستان کې د زنو خبريالانو وژنو د پلټونو لپاره عدالتي کمیشنې هم جوړې شوې دي، خو اسماعیل خان وايي په خبريالانو حمله کوونکو ته د سزا نه ورکول کېدو له وجې ورستر بلې د صحافیانو مشکلات سیوا کیږي.
کم کې یو څو ځینې کې چې لکه جوډیشل فایل آرډر شوی دا پای کې داغي کمیټه خپل یا کمیشن خپل او تحقیقات هم مکمل کې، خو هغه رپورٹ بیا د حکومت سری هغه رپورٹونه بیا مخې ته نه دی راغلی او داغي نه دا پته نه لګي چې کدارنګه پیښه شوې ده د پښا باندې شو.
د خبريالانو د خوندیتوب اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د 1904 نویم کال راهیسې تر اوسه 16 خبريالان وژل شوي دي.
د نساجمل نتا سره راپور وارد چې پاکستان کې خبريالان څه وایي چې هغه لڅ ستونزو سره مخ دي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ بې قراری او د کار د فشار له کبله د ټولنې د نورو غړو په څیر خبريالان هم اغیزمن شوي دي او د بیلابیلو ذهني یا روحي رنځونو ښکار شوي. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری په پیښور کې د ذهني رنځونو د متخصص ډاکټر میاپت خار حسین سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه وګورو.
ډاکټر صاحب، تاسو د جرنلستانو په خیبر پختونخوا کې چې کوم خبريالان دي، کوم صحافیان دي، دغه په حواله باندې خپل یو څېړنه کړې ده، یو راپور هم جوړ کړی دی. په جرنلستانو کې کوم ذهني رنځونه دي او دغه وجه څه ده؟
بالکل جی، زه خو دا غنم چوم کې د زیات اکسپوز ټراما ده.
ها جی.
او ټراما یو دی چې ډایرکټ ویټنس چې سړی لکه یې باندې بچوري، یو دی چې چا نه واوري یاد آدھا چھٹی جی بولی نو دن خود ڈائریکٹ ویٹنس ہی ایکسپوز ہے کی جی نو دی کے زبورم چھے آگا انزائیٹی ڈس آرڈرز ہم کافی دی چکن ڈپریشن سب ہم کافی دی نو دی وجہ سرا دی اکثر خوب دستر دی جان برومیزتام وغیرہ بولین خوری باز پکے سموکنگ دم کئی باز پکے ہیشم استعمال ہے باز پکے ڈرنکم استعمال ہے نو دا لکه د دې چون کې پروفیشنل دی کې هیزر دی پروفیشنل ریسک دی نو دا لکه د دې دا کار ډیر زیات ګرام دی او دې لا هم دا سه په کار دی چې یا د خپل اسوسییشن یا ګورنمنت طرف نه یا د دې اسوسییشن نو دې هم ټایم په ټایم کونسلنګ په کار دی چې دې له کونسلنګ سروسز پرووایډ شي.
ها جی. متخصص ډاکټر میاپت خار حسین تاثیر دوی خبرې واردی چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې خبريالان د جنگونو او کار د فشار له وجې د ذهني ناروغیو سره مخ دي. هم د خبريالانو په ستونزو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د آزاد اروپا راډیو مشر ټام کیټ غږ کړي چې حکومتونه باید نړیوالو معیارونو ته ژمن پاتې شي او خبريالانو ته تحفظ ورکړي. نن په خبر شو یو بیان کې نوموړي زیاته کړه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خبريالان د ریاستي ادارو او غیر ریاستي ډلو لخوا د زور زیاتی ښکار دي. نور معلومات د شاهین بنیر په دې راپور کې ورو. د ازادي اروپا ریډیو د نړۍ په 23 هیوادونو کې په 25 ژبو خپل نشریات خپروي. د داسې هیوادونو دي چرته چې میډیا یا خو هډو موجود نه ده او یا اله اوس په وجود کې راځي. د ازادي اروپا ریډیو مشر ټام کینټ په یو بیان کې ویلي دي چې روان کال د دغه ادارې خبريالان 34 ځله د بریدونو ښکار شوي دي. دا هغه خبريالان دي چې په روسیا، یوکرين، بلاروس، پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، ارمینیا، آذربایجان او مقدونیا کې خپل وظیفه ترسره کوي. د خبريالانو کورنۍ هم د بریدونو ښکار شوې دي. ټام کینټ ویلي چې په دغه بریدونو کې ککړو خلکو سره څه احتساب نه دي شوی او نو ورته سزا ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړه:
"The perpetrators of these attacks are almost never held accountable."
په ډېر موقعو ریاستي چارواکو بی له څه ویرې ګامونه اوچت کړي دي او غیر ریاستي بریدګرو ته خو هډو سزا نه ده ورکړل شوې. زموږ خبريالان په نښه کړل شوي دي او داسې سلوک ورسره شوي چې ګینی هغوی مجرمان وي.
د نومبر 2 نیټه په ټوله نړۍ کې د خبريالانو پر ضد د زور زیاتی او جرمونو د مخنیوي د ورځې په توګه نمانځل کیږي.
په دې ورځ د آزادی اروپا ریډیو مشر هغه خبریالانو او د هغوی کورنیو ته درنې پیرزونې وړاندې کړې دي چې په بند محکوم دي او یا د دړکو ښکار دي. ټام کینډ غوښتنه کړې ده چې باید ریاستونه د خبریالانو د تحفظ لپاره د خپلو کړو ژمنو قدر وکړي او هغوی ته د قانون د لاندې تحفظ ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو لسنی بجې شیو شاهین بنیر هم سټوډیو ته راغلی نو راځه چې هغوی د خبرونو لنډیز ورو.
سلام شهدا دی وخت مهم خبرونه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار لندن اسلام آباد ته رسیدل دی او سبا له به احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. له لندن روانېدونکو وړاندې خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي دي چې د احتساب په نوم دا غنه انتقام اخستل ورته د منلو وړ نه دی. جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو لپاره د ولسی غونډو را جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان او ایرانی چارواکو ترمنځ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د هڅو اوړمبه مشاورتي غونډه شوې ده. د کابل شمال ته په پروان ولایت کې تیر مخام په یو بمی چودنه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. نن په ټوله نړۍ کې د خبریالانو پر ضد د زور زیاتي او جرمونو د مخنیوي ورځ نمانځل کیږي. په امریکا کې سرکاري وکیلانو هغه ازبکی وګړي په ترهګرۍ تورن کړي چې د اکتوبر په 1 نیټه په نیویارک کې د یو ټرک په وسیله 8 کسان وجلي او 12 نور ټپي کړي وو. په عین حال کې بی آی چارواکو ویلي چې هغوی د برید پاړه د پلټنو لپاره د ازبکستان یو بل 2 کلن وګړي هم نیولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د جوهري تړون او د شام په جګړه کې د ایران د مرستې ستاینه کړې ده. ولسمشر پوتین پرون په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره هم ملاقاتونه کړې دي. او د کټالونیا له واکه لرې کړل شوي مشر کارل پودیمونت وکیلانو ویلي د هغوی موکل به د اوس لپاره نه سپین ته ستنیږي او نه به په هغه د لګول شو تورونو ځواب وایي.
دا شاین بنرج تاسو ته د کورونا او نړیوالو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دین مې کې تاسو لپاره اونیز خبرونه مشالونه اهم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجام ته وکړي.
ایکسپریس ورسپانو په خپل ادارې کې چې پنجاب یو شمېر خارونه د سموګ یا د لوګي د لړې ښکار دي. د څه له وجې چې د امروز جون متاثر شوی دی. د ماحولیات محکمې ماحول کې لوګي خورونکي یو نیم سل کارخانې او د اورنج لاین ټرین په شمول په 14 تعمیراتي منصوبو د کار ودرولو نوټس جاري کړی دی او د سکولونو بندولو اندیه هم ورکړي چې اول سرکاري ادارې د غیر ذمهوارانه کار واخلي، بیا یې په وخت حل نه روباسي او چې مسلې سل راشي نو د هغې حل هم ډېر په شاهانه انداز کې روباسي. یعنې د خپل غفلت په بدل کې به اوس کارخانې، فیکټریانې، سکولونه بندوي او خلک به تر کورونو محدود شي، کوم د چې سرکاري ادارې حل وایي. ادارې په وینا چې سموګ یا د لوګي د لړې وجه د هایډروجن سلفایډ په هوا کې آلودګي او نړیوال درجه حرارت دی. سموګ کوم چې انساني سترګو او د کولمو لپاره زیات خطرناک دی. ادارې زیاتوي چې د موسمیاتو محکمه وایي چې د سموګ یا د لوګي لړې حل صرف باران دی. د باران کېدو په صورتحال ښه کېدای شي. ادارې لیکي چې ترقیاتي منصوبو لپاره او نور ضرورتونو پوره کولو لپاره ونې وهل کېږي خو ونې کرلې کېږي نه. یعنې د ماحول تباه کولو لپاره هر ګام پورته کېږي چې ونې نه وي نو باران به څنګه کېږي. ادارې اخره کې وایي چې د سموګ نه بچ کولو لپاره به حکومت ته په هنګامي بنیادونو داسې منصوبې جوړول وي چې د ماحول تحفظ کول یقیني کړي. ګنې د دې سموګ نه د ولس زیات زیان کېدای شي. ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې نړیوالو تیلو مارکیټو کې د تیلو پیټرولو قیمتونه زیاتېدو اثرات په پاکستان هم پرېوتلي دي خو اکثر داسې هم کېږي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه ټول زیات کم شوي هم دي خو د پاکستان ولس د هغې فائدې نه دي ترلاسه شوي. ادارې وایي چې د ستمبر میاشت نه د تیلو په قیمتونو کې دا په دریم ځل زیاتوالی دی. پیټرول د 2.5 روپو زیاتوالي سره 15 روپۍ 99 پیسې، ډیزل 4 روپۍ او د خاورو تیل 5 روپۍ اضافي سره 53 روپۍ ته رسیدلی دي. ادارې زیاتوي چې قیمتونه زیاتېدو سره غریب ولس نوی امتحان شروع شو. کوم بچی د گاډو کرایو نه تر امروزه استعمالون کو سیزنو قیمتونه زیاتې دو په شکل کې برداشت کوي. اداري په وینا چې ټول لوی خبره ده چې ولس د امروزه استعمال گاډي په سی ان جی چلی خو ترانسپورټران د پېټرول قیمتونو ته لاندې کرایي اخلي. اداري اخره کوي چې حکومت ته ولست اسانه امرسته ورکول پکادي. حکومت ته به دا خبره هم یقیني کول وي چې په نړیوال کچ کله د پټرول قیمتونه خپل ځای ته راشي، نو دلته به هم صورتحال په خپل ځای واپس راولي او قیمتونه او ګراني به ختموي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ خبری اداره لیکي که څه هم پاکستان غواړي چې له افغانستان سره پر خپل پوله د امنیت په خاطر ازغن تار ولګوي، خو د دواړو خواو میشته خلک پر دغې ګام خوښ نه دي. بلخو ایشیا ټایمز ورسپاڼه لیکي ملګرو ملتونو د افغانستان پر امنیت پر خپل وروستي راپور اندېښنه ښودلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده صدورو.
بلومبرګ خبری ادارې لیکي پاکستان د افغانستان سره پر خپل پوله چې 2300 کیلومتره اوږده ده اسغن تار لګوي چې پرې د 502 امریکایي ډالرو لګښت راځي. دا به د دغه دواړو ګاونډیو هیوادونو چې تعلقات یې له وړاندې نه خراب دي لا نور هم خراب کړي. پاکستان او افغانستان دواړه پر یو بل د وسلوالو د پټنځایونو لرلو تورونه لګوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان دغه ګام غندلی، وایي پاکستان د افغان ولس خلاف یو نا اعلان شوی جنگ پر مخ وړي. د مئی میاشتې راهیسې تر اوسه یوازې په 340 کیلومتره پاک افغان پوله ازغن تارونه لګول شوي دي. بلخوا د پاکستان په واستمه لري چې د دسمبر 2013 کال پورې تر جنوبي وزیرستانه پر دغه پوله خاردار تارونه ولګوي، خو پر دغه ټوله پوله لا هم د ازغن تارونو د لګولو حتمي نیټه نه ده معلومه، او دا پوښتنې هم لا په خپل ځای دي چې آیا دغه منصوبه به پر دغه غریزه پوله لاجستیکی توګه اسانه وي او کنه. پر دغه پوله د ازغن تارونو لګولو سره بعد سناسو 3 بلیون امریکایي ډالرو سمګلینګ هم کم شي، کوم چې د پاکستان او افغانستان د صنعت او تجارت سرکاري خونو ترمنځ د سوداګرۍ نه هم په دوه چنده زیات دی. د پاکستان مرکزي بینک د ریکارډ تر مخه د جون تر میاشتې پورې په صنعتي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1.2 بلیون امریکایي ډالرو سوداګري شوې ده. بلخوا ایجیا ټایمز ورسپاڼه لیکي د هرو درو اشتو وروستو د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال د افغانستان د وضعیت او بیا د دغې پر نړیوال امنیت د اثراتو په اړه یو رپورټ خپروي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتارس په خپل وروستي رپورټ کې د افغانستان پر موجوده امنیتي وضع اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې تیره نږدې موده کې افغان حکومت او د دوی وسلوالو مخالفینو د یو شمېر سیمو کنټرول له یو بل واخیستو. د افغانستان په اړه په دغو خبرو کې ګوتارس ته هم ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په یو شمېر سیمو بیا کنټرول ترلاسه کړ چې دغه یوازې اندېښنې خبره ده. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان په مشرقی سیمو کې زیات کنټرول لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشن مشر تدامی چی یماموتو په نیویارک کې په یو وروستي خبري غونډه کې ویلي دي داعش او طالبان له یو بل سره سمرسته نه کوي، ځکه چې طالبان نه غواړي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې ځای پیدا کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لړیو ته غوږ سیو سترته یو نړیوال راپور وړاندې کوم. اوریدونکو، د امریکا ولسمشر د نیویارک تر برید وروسته د مهاجرت لپاره د لاټرۍ له لارې د ویزو د ځنډولو امر کړی. بلخوا د امریکا حکومتي څارنوالانو هغه ازبکي وګړي په ترګري تورن کړی چا چې د اکتوبر په 1 نیټه په نیویارک کې د یو ټرک په واسطه 8 کسان ووژل او 12 نور یې جوبل کړل. پرون یو عدالت ته حکومتي څارنوالانو وویل چې د سیف الله حبیب الله په نوم دغه ازبکي وګړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر لاندې راغلی وو. د دوی په خبره د زخمي کېدو وروسته چې سیف الله روغتون ته یوړل شو، نو غوښتنه یې وکړه چې د هغه په کوټه کې دی د وسلوالې ډلې داعش بیرغ ولګول شي. دوی زیاته کړې ده چې سیف الله د پلټنو پر وخت خپل جرم منلی دی او د هغه د یو موبایل فون نه یې 90 ویډیوګانې او 2300 عکسونه ترلاسه کړي چې بخنه غواړم 1300 عکسونه ترلاسه کړي چې ډېر پکې د اسلامي دولت د پروپاګاندا سره تړاو لري. بلخو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نومبر پر لومړۍ نیټه په واشنگټن کې د کابینې په غونډه کې امریکې ته د ورتلونکو لپاره د لاټرۍ ویزو ختمولو غږ وکړ.
I am today starting the process of terminating the
نوموړی وایي زه نن د لاټرۍ پروګرام پر ختمولو کار پیلوم. زه به له کانګرس څخه وغواړم چې زر تر زره دغه پروګرام د ختمولو باندې کار پیل کړي. یادوي چې دا هغه پروګرام دی چې له همدې لارې دغه ازبک وګړي په 2010 کال کې امریکا ته تللی وو. د امریکا څارنوالانو د نیویارک د برید په تړاو په دوهم مشکوک کس پسې اهم ګرځي چې هغه اهم له اصله ازبک دی. 29 کلن سیف الله سایپوف چې په دې پیښه کې نیول شوی اسلامي دولت ډلې ته د امکاناتو په برابرولو او ملاتړ اهم تورن شوی. دغه کس د پیښې په سیمه کې د پولیسو لخوا ټپي شوی او اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په نیویارک ښار کې د نهې د ورځې تر خونړۍ پیښې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پناه غوښتونکو په اړه د څېړنو یا جاج پړتال د زیاتولو امر هم کړی دی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر ویلي وو چې د کورنۍ امنیت وزارت یا هوم لینډ سیکیورټی ته یې امر کړی چې له وړاندې د مهاجرت سخت پروګرام لا نور سخت کړي. نوموړي د نیویارک د وروستي برید ترسره کوونکی یو ناروغ او لیونۍ بللی دی. بلخوا د نیویارک خاروال بل ډی بلازیو د نهې په ورځو له پیښې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دا ترهګریزه پیښه وه او موخه یې د بېګناه خلکو وژل وو.
دا د ترهګرۍ یو عمل دی او په خاصه توګه د ترهګرۍ یو بزدلانه فعل دی چې هدف یې بېګناه ولسی وګړي وو. د دې هدف هغه خلک وو چې خپل د معمول کار پسې روان وو او هیڅ داسې فکر یې نه کاوه چې څوک به یې ووهي.
چارواکو ویلي دي چې سیف الله حبیب الله ویچ سایپوف دغه برید په یوازې سر ترسره کړی دی او د برید پر مهال یې د الله اکبر نارې وهلي. یادوي چې په یورپ کې د ګاډو په واسطه د وژلو په پیښو کې په تیرو 14 میاشتو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د 2018 کال په جولای میاشت کې د فرانس په نیس ښار کې یو تن غټ ټرک په لارو وروخېجو او شپږ اتیا کسان یې وژلو په سلګو نورې جوبل کړل. تشپنو مو اسلامي دولت وسلوال ډلې د برید ذمواري ومنله. له دې 15 میاشتې وروسته د تیونس یو پناه غوښتونکی چې له داعش سره یې خپل تړاو ښودلې وو په مرکزي بلند کې یې په ګڼه ګوڼه ټرک وروخېجاوه چې پکې یې 12 کسه وژل او 30 یې جوبل کړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وغوښتئ. د امریکا استخباراتو ادارې د القاعده شبکې او د دې شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن اړوند نور اسناد او مواد خپاره کړل. سی‌ای‌ای یا د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره وایي دغه اسناد چې په 2011 کال کې د بن لادن پر کور د یرغل پر مهال ترلاسه شوي دي د شفافیت لپاره د ملي امنیت د لومړیتوبونو او خلکو ته د معلوماتو ورکولو په پام کې نیولو سره خپریږي. تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې اورو.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا CIA په یو تازه اقدام سره د القاعده شبکې په اړه د خلکو د معلوماتو ډیرولو په هدف تیره ورځ د دغې شبکې په اړه نوي اسناد خپره کړل. په تازه اسنادو کې چې د چهارشنبه په ورځ خپاره سول، لیکونه، فلمونه، غږیز او ویډیو فایلونه، د القاعده شبکې اړیکې او عادي کورنۍ مکاتیب شامل دي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د دغو اسنادو برېښنایي لینکونه هم پر خپله ویبپاڼه خپره کړي دي څو مراجعین لاسرسی ورته ولري. دغه اسناد په 2011 کال کې د پاکستان په ابتاباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د امریکایي ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال ترلاسه شوي دي چې ځینې برخې یې وړاندې خپرې شوي وې. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې پر خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دغو اسنادو په خپرېدو سره د بن لادن اړوند یوازې هغه دوسیې محرمې پاتېږي چې د خپرېدو حق یې خوندي دی او یا د هغو اسنادو خپرېدل د امریکا ملي امنیت په مستقیم ډول ګواښي او یا هم تش او تکراری فایلونه دي. د تیر ورځې خپره شوي اسناد له څو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتو او دفاعي ارګانونو سره ول. تر دې وړاندې د امریکا د استخباراتو د ملي ریاست دفتر تر ارزونې وروسته ځینې اسناد په نوبت سره په 2015، 2016 او هم د روان میلادي کال په لومړیو کې خپره کړل. دغه اداره وایي دا اسناد د امریکا د ملي امنیت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره خپره کړي دي. د CIA مشر ویلي د دې اداره به په نورو فرصتونو کې هم هڅه وکړي چې د ملي امنیت د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په پام کې نیولو سره د امریکا له خلکو سره معلومات شریک کړي.
راتلونکو تاسو دغه راپور واورئ. وزو پیښور ته د خبر پښتونخوا د سپورتس څنګه وایي چې په امریکا او لندن کې د ترسره کېدونکو میراتان ریس په څیر د منډو ځغل په پیښور کې کوي چې پکې به له دیرشو تر د څلوېښتو هیوادونو څخه لوبغاړي برخه اخلي. نور تفصیل زموږ خبریال شبیر احمدجان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د لوبو محکمې مشر جنید خان مشال لیډو ته دا خبره څرګنده کړه چې صوبه حکومت میراتان ریس یا د پیدل ځغل یو غټه نړیواله سیالي کوونکې ده چې پکې به د دوی په وینا د نړۍ د دیرشو نه سیوا هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي.
منګا دی میراتھن پروجیکټ په 40-42 کیلومتر یو انټرنیشنل ایونټ دی چې کم حاضر وخت امریکا کې نیویارک کې کیږي، لندن کې کیږي، انډیا کې کیږي. نو منګا هم په دې پیټرن باندې خیبر پختونخوا گورنمنت دا غواړي چې دې کال د وینټر سیزن کې یا سٹارټ یا اینڈ طرف ته منګا ایونټ کو منګا ایکسپیکټ کوو چې کم از کم 30-40 ممالک وال فورنر پلیئرز باندې کې پارټیسیپیشن کوي.
جنید خان وایي چې دغه موخه او دغه نړیوالو لوبغاړو لپاره د صوبه او د ملک امنیتی ادارې هم چمتو دي او دین علاوه دغه لوبغاړو لپاره غټ غټ نقد انعامونه هم غوډل شوی دي.
دا چونکې یو کمپریهنسیو سکیورټی پلان به جوړیږي چې کوم قسم د هوم لا انفورسمنت ایجنسی دی ناری هم ویلکم کړي دي. موږ دا ایکسپیکټ کوو چې کم از کم 30,000 کسانو پورې به پارټیسیپیشن کیږي. دې کې وینر د پاره 1 کروڑ روپو اعلان دی، بیا رنر اپ د پاره 50 لاکھ روپۍ دي، کی پی نمبر چې کم وینر یا د پاره به اعلانات دي.
دا چې سوک سوک په دې ځغل کې برخه اخیستل شي نوموړی وایي
دا به بالکل د منډو ریسی او دې کې یو رجسٹریشن دا دی چې هر کی پی پاکستان د هرې صوبې نه هرې ضلع نه
دا خیبر پختونخوا د لوبو ځوانانو او د سلګرۍ محکمې چارواکي وایي چې روانه میاشت کې دوی دغه سیالۍ کول غوښتل، خو ولې د غوره انتظاماتو امنیتي پلان نور هم د ښه کولو وروسته به دوی تمه څرګنده کړه چې را روانه میاشت یا د بل کال په وړومبۍ میاشت کې به دا سیالۍ وکړي شي.
تاسو راپور واورئ. اوس هم مشالونه ونیزه خبرونه له شاهین بنیر اورو.
ستړم شاوردونکو شاهین بنیری مو د پښتنو په خاورا د عدم تشدد د نوموړ مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د پښتونخوا د تاریخي کلی زیدې د خدای خدمتګارو او د ثوابه سره د باچا خان د تړون په اړه د خدای خدمتګار تحریک د غړي نعیم خان سره خبرې کوو. د ثوابه د زیدی کلی خلکو د پښتنو په سیاسي او کلتوري تاریخ کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. د باچا خان د ثوابه او په خاص توګه د زیدی کلی سره ډېره مینه وه او دلته به وخت په وخت د اصلاحي غونډو او جرګو مرکو لپاره راتلو. د دې کلی عبدالعزیز خان کاکا د باچا خان په لومړنیو ملګرو کې وو. په دغه اړه نور معلومات د نعیم خان نه اورو.
د دې د ټول نه لوی غټه او خصوصي اهمیت لري نه هغه په یو حواله لري. دې کلی کې دوه تکیوسي یو ته خانان وي او یو ته پښتانه وي. په دا زمونږ په مقامي ټرمینال کې وته وي نو خانان او پښتانه دې موشر یو بل سره سیاسي اختلافي دوام د غیر او برحال دا څنګه کړو په منځ کې محلو د کبیلو د غیر مطلقین دا خبرې دغه تجربه داشته. بہرحال خود دزیدی زنگ یو اہمیت کے دے کنا اگر پہ دی ہوا لڑے کہ دزیدی نامی گرامی خدائی خدمتگار عبدالعزیز خان دادا پکال ان سوا شپد درسم پہ عام انتخابات کی بندہ نکلو پاگی کی پتوکے ویر لیستر نامی گرامی شخصیت سادادا عبدالکلی سادادا سے کم کے دو اشان اکاری بانی لی اگر کا شکست وار کرو. عبدالعزیز خان دادا دا شخصیت ہو کله د وی دی نوم راوی نو هغه سره به د خدای خدمتګار عبدالی خان بابا نوم خو مری راځي.
د زیدی خدای خدمتګار عبدالعزیز خان د سیمې یو داسې نوموړی سیاسي او ولسی شخصیت چې د بادشاہ خان فکر او فلسفي عملي کړي وو. په دغه لار کې د ځان او مال قربانې ورکړي دي. هغه د خپل ژوند خواو شاشل کاله د جیل د تورو تمبو شاته تیر کړي وو. نعیم خان وایي عبدالعزیز خان لومړی یو روایتي خانو، خو چې کله د بادشاہ خان ملګری شو نو د خپل ولس او خاورې په ننګ ودرېد او د ژوند تر اخري سا په خپل دریز قائم پاتې شو.
دلیل خان بابا داسې یو تاریخ ساز شخصیت وو چې هغه د کلي خان او هغه خپل خاني دا وکړه، روکه یې کړه، ختمه یې کړه او د پښتون قوم دپاره څکړه ځان یې خراب کړ. او د هغې نه پس د هغه هغه سلسله تر زامونو تر حده خو دومره مضبوطه نه وه، خو د هغه یو نسی چې د پښتون فدرېشن د سل څانګې صدر وو او هلته کې مدتې زه په سیاسي مسلو کې د پی ایف په مسله کې بابا د سپو جنگولو د مارغان جنگولو د چرګان جنگولو دغه شوق دی. ته کله بادشاہ خان راغی او غری خان بابا هغه خپل تاریخ کې شامل کړ، نو هغه انسان چې کوم بسته جنگ او کوم بچت جنگ او کوم دا مرزان دای شو کو هغه خپل پاک هغه درجه له ورکړه چې هغه په خپل کې الله تعالی داسې اثر واچو چې هغه به د وسلو خبرې سره بچا سره وکړي، هغه باندې یقین چې هغه به یو خپل انفلوئنس دی واچو
خبرو. بچہ خان په زیدہ مانے رے پنچپیر او خوشا کلیو کی ډیر ملګری لرل. په دوی کې ډیر خلک کروندګر او کسبګرو. بچہ خان دوی لډیر عزت ورکاو او همدغه وجوه چې دوی هم خپل هر څه د تحریک نه قربان کړي وو. دا ټول خدای خدمتګار د خلکو د خدمت او خاورې د ازادۍ لپاره د عمل په میدان کې وو. نعیم خان د سیمې د خدای خدمتګار او پاړه صدا سوای
بل دا د لسان کاکا نه علاوه یو ډیر عجب سړی دغه تا چې هغه نوم شیخ نور کاکا دی. شیخ نور کاکا یې تصبر سره او هغه د ویزې کې لري هم په دغه خدای خدمتګارو کې شامل وو. او بل یو کاکا کاکا نوم یې اروم په خدای خدمتګارو کې شامل وو. چې جمال خان د ویزې چې د لسان کاکا پرښته کې وو غالبا مخورې کې دو اروم قربانے.
نعیم خان زیاتوی چې د بادشاہ خان د ثوابې د یوسفزیو سره ډیره مینه وه. همدغه وجوه چې کله یې د پښتنو د خیر ښېګڼې لپاره پښتون ټرست جوړ کړ نو ثوابې له پکې هم برخه ورکړه. نعیم خان وایي په ډیرو موقعو داسې شوي دي چې کله هم بادشاہ خان د جیل نه خوشې شوی دی نو د خپلو ملګرو د حال احوال معلومولو لپاره نیخ ثوابې ته رسېدلی دی.
نندر مومن نامی گرامی شاعر او ادیب او جان پروفیسر جان جی نیازو پاری کے میر میں دشا بچاو اپاری کے ارباب غفارو جو تاکال او یو کو کی زوما یو دا مردان کس دابن دا اغا ترست دا غو ممبرانو دینا انکو ماغا وقتی ادار حال شاقان اعتماد ماو مو خوزیا کواتو یو زبیو مومان دا زمدار کون نگرامی مالا پا اوالا کلی وقت کسی جواہر لال رکھی دگما سرسی چیلا نجو بابا مانے گی پرتی جواہر لال نجو بابا
بادشاہ خان یو رښتینی ولسی مشر او د ولس په قوت باور لره. نعیم خان وای چې کله به هم دا غوی کلی تراتلو نو څوک به نه خبرول. هغه په دې باور نه لرلو چې خلک د خپل کارونه پرېږدي او دا غه هر کلی ته ودرېږي. نعیم خان مونږ سره د خپل یادو یو کیسه شریکوي.
دا چې خان چې د فاوې طرف نه غوښتل هغه به څه بدانې وي چې کوم کلی ته ځم. دا هغه یو خاصیت و چې دلفین او راته نه مو چې په برې کړو ته درې ګرځې نه بالکل به چاته نه وي. زه خپل پیاجي چې لاندی کلی کې یو پروګرام و دلشو باچا خان هغې ته خپل پټي مو کړو ادي ولکې دې ته وکړو. ما سم خپل زو غونډه کې غالم کړی تا چې څنګه راورسېدم نو باچا خان زمونږ ډېره کې د ګاډي نه کوزېدو مو ورته د شاته برېکو. ما ته پته نه و چې باچا خان زمونږ دی ته راځي او دا غو ګریټ نشته دی چې ما څه نو چا د لاس نه ونیسو نو غوښتنې نو ته نه بټې دې په نه مونږ ډېره وانه کړې وه دې بل په دې ته ولې چې لکه مومن د ځکه یې سم لاسم او پاتې دې مو هغه تر څه دې پني کنه هلته چا وته وي چې باچا خان سره کمر روانه شي دا نه دې په راځه. دا داغه هغه داغه چې ملګری دې ته جنډل او خپل ځای دې ته جنډل خپل کمر دې په غاړي سمندر په ځای کې هغه ته جنډا چې څنګه خلک خبر شو باچا خان د دنیا کې دې راغله ابي خپل خبرې کړی ورته وکړي خو دا راته چې تا دا غني چې مال راشي اما ریشیو کوي اما نمروس مخی کو دې کار او چې براتی نو حیران به چې خلک وو پاتې واپس به کړی چې تا څنګه پټه وا کوتی باندې د نانا مشومان به کوتی ډکې دي ابا چا خان ما هغه به وروري خانه پوری راشه وو ان دې خلکو دې هله دومره مين هغوم راکې د څه سره خلکو وو ابي ابا کورینو ته سبا دې ته راځم کور ته راځه سبا دې کور ته راځه او چې چا مشوم په سره لا فکره اگه ماشون بیا راگه شویره اگه بیا پر خوده نره تار باچه خان با صحابه با خلکو سر دا وقت لنیه دا اگه که جد اگه طور خبری که بنده تناوی
نعیم خان په دغه نوروایی چې باچا خان د ټولنې د بې برخې او بې وسه طبقې ملګری و غوښتلې چې د تعلیم او عدم تشدد د لارې د خپل اولس حقونه وګټي. د نعیم خان په وینا دا یو اوږد او ستونزمن مزل و خو د باچا خان او دغه د ملګرو د حوصلې او عقیدې پر وړاندې دغه ټولې ستونزې اسانې وې.
باچا خان چې چرته راغلی وي نعیم خان سره نه راغلی دې مهروه کو سره راغلی د پسمنده تب کو سره راغلی دې د چې تنظیم دې کړی په هر کلی کې تنظیم دې کړی دې اند خپل دې تنظیم مشر متبره د موټر د شمن خاون د اوربو خاون نه جوړ کړي غریب مخلوق جوړ کړي غریب کسبګر جوړ کړي غریب نو چې ته دا احساس ورکې چې ته د مانه په عزت کې سکم نه نو یقینا دا د خان په ځای غریب چې نه خپل سر شیندي خان به دولت شیندي او غریب به سر شیندي. دا دا دی ګریټنس وو چې باچا خان دې خلکو ته دا احساس ورک. باچا خان اول عمل په خپله کړی دی وروسته یې ملګرو کړی دی. باچا خان عملي انسان و ځکه عملي ملګري پیدا کړي دي.
نعیم خان د افغانستان د سور انقلاب خبره کوي او وایي چې کله د تشدد لاره ونیول شي نو انجام یې نور تشدد او بېقراري وي. هغه وایي چې د افغانستان د سور انقلاب په ورځو کې هغه د باچا خان ملاقات له اوتمانځو ته لاړه. د باچا خان د دغه انقلاب په اړه څه فکر و د نعیم خان نه اورو.
کله چې د سور انقلاب راغی دا غوښتنې په ځلانه په بیا له سمره باندې ځلانه مسیر چې باچا خان سره لم څه چې لرم نو احمد کا کال ته کیو باچا خان بنو خبر مبرو کړ ما څنګه چې باچا خان خپل نو ما ته باچا خان ټول خپل په باچا خان باندې یو ټینشن نه ما څنګه دي محمد کرکی راغی او باچا خان ته وی چې باچا خان انقلاب راغی او کامیاب شو اوس به څه کوي. باچا خان وتی چې کرکی انقلاب دې کامیاب نه لري دا کچه دی او دا چې دې نو دا غره د پښتنو مشره دا کبلی مشره دا دې د جرګی کې دې د کلی کې دې ورا غونډې دې سره به سلام مشوره کوي. اته دې ولکړو ان امان الله خان رزین کې دې نه ته چل کړو بیر مخکلال د مشری هغه روایت هغه کوم چې نه غیته ولې کتل دې په خېخه د کارونو کوه خمس سنین او کړه خو دې مشری نه نه ګونده کې ایڈوانس لا دا داخله کړو لي او د امن خبرې وکي هر کله ته وی چې نو تا خان دې امن په خي دا خبره نه کوي دې په فق په خلی باندې خبره کوي. ما تا خان وکي چې بس دې سره کې چې راغي د امان راي ماخلا
چل ټوپک چل دربی دے ټوپک استعمال کا او متفق سی چې یو کال په افغانستان کې امن وو ا دې کال نه پس هغه من داسې بدندي شي فکر نه پورې مونږ داغي اور کې سوځو نو دا له باچا هغه د امن خبره وه که چېرې بدامنه ا دې پورې او د بم او د اخرې جنبي پاتې کېږي نو سرکل به پاتې وو هیټلر به پاتې وو مسولینی به پاتې وو علیکم خان چنګیز خان نومونه به پاتې وو نه دغه نه وي پاتې نو د امن فلسفي ژوندی دي او د تشدد لارې چې اخترې کړي دي هغه ختم دي هغه په تاریخ کې ښه نظر نه یادېږي.
اوریدونکو دغه وا زمونږ د نن خبرونه بلونه به د عدم تشدد د نور مبارزینو په اړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.